د افغانستان د ملي امنیت رئیس اسدالله خالد پرون په وزن مرګي حمله کې سخت ژوبل شوی. ولسمشر حامد کرزی دغه حمله په سخت ټکو کې غندلې ده. د خیبر پختونخوا حکومت د سواد دوه پیغلو ته چې د ملالۍ یوسفزی سره یو ځای ژوبل شوی د سواد ته پرېښودلو وړاندیز کړی. د پاکستاني روپیو بیه مخ په ټیټېدو ده، اوس یو ډالر په 90 روپیو بدلېږي. دا زموږ د دې ساعت مهم رپورټونه دي. په دې خبري غړی کې وایي چې نجیب عامر د خپلو همکارانو په مټ تاسو ته وړاندې کوم. وخت د غرمې 12 بجې. خبرونه اورو، د خبرونو نه پس رپورټونو طرف ته راګرځو. مایک سپارم علي امیرزاده ته.
السلام علیکم. تر ټولو اول د خبرونو سټکی. افغان ولسمشر حامد کرزی د افغانستان د استخباراتي ادارې په مشر د بریټ غندنه کړې ده. د خیبر پښتونخوا حکومت د سوات ملال یوسفزی سره په وسوال بریټ کې د زخمی شو دوه ملګرو نورو خارونو ته د منتقلېدلو وړاندیز ورکړي، او د مصر ولسمشر محمد مرسی د خپلو مخالفینو سره د خبرو اترو وړاندیز ورکړي. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر حامد کرزی تیر ورځ د هیواد د استخباراتي ادارې په مشر د بریټ غندنه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې ښاغلی اسدالله خالد تیر ورځ په کابل کې په یو بمی بریټ کې ژوبل شوی. حامد کرزی چې د خالد لیدلو ته د ملي امنیت روغتون ته تللی وی ویل نوموړي به د علاج لپاره بهر ته واستول شي. نوموړي چې له روغتونه بهر خبرې کولې زیاته کړه دا امید شته چې اسدالله خالد زر ښه شي. حامد کرزی وای زمونږ د ملي امنیت مشر چې د ترهګری په یو غوسلانه پیښه کې ژوبل شوی د مهال د درملنې لاندې دی. ډاکټران یې پاړه وای چې هغه ښه دی، د هغه د ښه کېدلو امیدونه ډېر دي. له لومړنیو مراحلو د تیرېدلو نه پس پیدا نورې درملنې لپاره یو بل مناسب ځای ته لیږو چې ښه علاج یو شي او زر خپل کار ته بیرته راستون شي. یو رتبه افغان چارواکی د مشال ریډیو افغان څنګه ته د زیارت پر ورځ ویلیو چې اسدالله خالد د تیزان مرګي بمی برید هدفو د برید مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی. د مشال ریډیو خبریاله وای د خیبر پښتونخوا په سواد کې د طالبانو په حمله کې د زخمی شو زده کوونکو شازی او کائنات ته منتقلېدلو لپاره تیر ورځ صوبایي حکومت وړاندیز ورکړی. دغه وړاندیز د سکیورټي وجوهاتو په بنیاد شوی دی چې په لړ کې دوی نورو ښارونو لکه پېښور او یا اسلام آباد ته منتقلېدلی شي، خو په اړه یې لا کومه فیصله نه ده شوې. د کائنات پلار رسنیو ته ویلي چې دغه وړاندیز ورته د کور سره نږدې د یوې بمی چاودنې وروسته شوې چې څو ورځې مخکې شوې وه. دا په داسې حال کې ده چې په 9 اکتوبر د سوات په ملال یوسفزی قاتلانه حمله کې دغه دوه جنکي هم زخمي شوې وې. افغان ولسمشر حامد کرزی په خپل هیواد کې دننه د امنیت سیوا کېدلو لپاره په نیټو او امریکا تنقید کړی. د زیارت په ورځ د ان بی سی ټلویزیون سره په یو ځانګړي مرکه کې کرزی وویل چې د طالبانو د بریدونو سره سره د امنیت لږه څه برخه په افغانستان کې د نیټو او امریکا لخوا د جوړې شوې ډانچې سره هم تړلې ده. نوموړي زیاته کړه د افغانانو سره د بهرنیو شخصي سکیورټي کمپنیانو او کانټریکټرانو رویې په دوی کې غوسه او د نامحفوظه کېدلو احساس پیدا کړی. دا چې آیا دغه ناخوندي احساس د نیټو او واشنگټن لخوا په ارادي توګه پیدا کړل شوی، د دې پوښتنې په جواب کې کرزی ویل داسې یو مضبوط فکر موجود دی چې او دغه نامحفوظ احساس پیدا کول په ارادي توګه کیږي. نوموړي په واشنگټن هم تورو لګولو چې تیر کال د کابل سره شوی د همکارۍ ستراتیژیک تړون سرغړونه کړې ده. د امریکا د بارنیو چارو وزیر هیلری کلینټن او د روس د خارجه چارو وزیر سرګی لاوروف په شام کې په بحران د خبرو اترو لپاره له یو بل سره لیدلې دي. دواړو مشرانو د زیارت په ورځ د امنیت یو نړیوال کانفرنس په سنډه کې د آیرلند په پلازمینه ډبلن کې ملاقات وکړ. د شام لپاره نړیوال استازی لغدار ابراهیمی هم په موقع موجود و چې وی ویل دواړو خواوو په فیصله کې څه خاص پیشرفت نه دی کړې، خو مسله د هوارولو په لړ کې یو ښه حل راوستل غواړي. واشنگټن او ملګري هیوادونه غواړي چې د شام صدر بشار الاسد د واک پرېږدي. روس وایي د اسد د تقدیر فیصله د شام بهر نشی کېده. د مصر ولسمشر محمد مرسی تیر ورځ د خپلو مخالفینو سره په کمی کچه د خبرو اترو وړاندیز ورکړی چې په هیواد کې روان بحران ته د پای ټکی کېږدي. مرسی ویل د نوي آئین لپاره پلان شوی ریفرنډم به په خپل وخت ترسره شي. په ټي وي د خطاب کولو په وخت نوموړي ویل د راتلونکي خالی په ورځ د خپلو مخالفینو سره ملاقات به د آئنده لپاره لاره راویستلو کې مرسته وکړي.
دی
وایي زه د ټولو ګوندونو مشرانو، انقلابي ځوان کولو او لوړپوړو قانوني شخصیتونو سره په مکملو او ګټورو خبرو اترو کولو باندې غږ کوم چې د راتلونکي خالی په ورځ یعنی 8 دسمبر 2012 کال په 12:30 بجې د راسره په صدرتي ماڼۍ کې ملاقات وکړي چې دا ډول یوې راضینامې ته ورسیږو چې ورسره به ټول قوم رایوځي. په مصر کې له هغه وروسته روزانه مظاهرې شروع شوې دي کله چې مرسی په 22 نومبر ځان ته پراخه اختیارات ورکړل. خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړه. ټاکل شوې ده چې هیلری کلینټن به نن د شمالي ایرلند دوره کوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په توګه به اخیری بهرني سفر وي. په شمالي ایرلند کې د 1999 د سولې راضینامه د هغې د خاوند د واک د وخت په لویو کامیابیانو کې راځي. که څه هم د هغه وخت راهیسې د راضینامې وروسته په سیمه کې حالات ښه شوي دي، خو بیا هم په شمالي ایرلند کې نسلي مسلې موجود دي. تیره میاشت په یو بخنه غواړم د ملګرو ملتونو جنرل سیکرټری بان کی مون د عراقي چارواکو سره د خبرو اترو لپاره بغداد ته رسیدلې دي. د عراق سرکاري ټي وی د زیارت په ورځ ویلي چې بان د بهرنیو چارو له وزیر هوشیار زیباری سره ملاقات کړي، خو نور معلومات یې ورنکړل. بان د عراق ګاونډي هیواد کویت ته د تللو نه پس بغداد ته لاړ. د دواړو هیوادونو ترمنځ یو شمېر مسلې پاتې دي چې په 1999 کې د عراق لخوا په کویت ته حملې سره اړه لري. دغه حمله د پخواني عراقي مشر صدام حسین په حکم شوې وه. او یوې امریکایي کمپنۍ تر 2000 کال سپوږمۍ ته د انساني خلایي سفر کولو خپل پلان څرګند کړي. دغه کمپنۍ چې ګولډن سپایک نومیږي اندازه لګوي چې سپوږمۍ ته د دوو انسانانو په دغه مشن به تقریبا 1.4 بلیون ډالر خرچه راځي. د کمپنۍ مشر ایلن سټرن ویلي نور هیوادونه هم سپوږمۍ ته په دغه سفر کې دلچسپي لرلی شي. د خبرونو پای
ملیحا میرزاده و چې تاسو ته د دې غړی خبرونه وړاندې کول. دا مشال ریډیو دا تاسو زموږ غږ په میډیم ویو 625 او د انټرنیټ تلارې په مشال ریډیو .com باندې اوریدل شي. د سات په مهمو ریپورتونو کې اورئ، د افغانستان د ملي امنیت رئیس اسد الله خالد پرون په یو ځانمرګي حمله کې سخت ژوبل شو، خو ولسمشر کرزی وایي هغه ښه دی.
الحمدلله خوب است، مثبت است، زیر عملیات هستند و فعلا امیدواری بسیار زیاد است که سپتامبر به شر بخیر.
د خیبر پختونخوا حکومت د سواد دو پیغلو ته چې د ملال یوسفزی سره یو ځای ژوبل شوی وي د سواد ته پریښودلو وړاندیز کړی. د پاکستانی روپیو بیا مخ په ټیټېدو ده، اوس یو ډالر په څومره روپیو بدلېږي؟
اوس ترند دا روان دی کنه، زیاتی طرف ته روان دی، لکه د 90 روپۍ نه د 90 روپۍ نه 90 روپۍ او 60 پیسې نن چې کم دی کنه د اوپن مارکیټ ریټ دی.
د احمد زو وزیر او محسود ترمن د ناندریو نامو هم خبرو
دغه الی خلکو دا خبره پټه پټه کاولې چې دا محسود دلته په وانه کې ندی پکار، ځکه چې دغه تا طالبان راځي.
په افغانستان کې د برفي د دود پړه هم ریپورت لرو. د غزنی یو سپینګری وای
برفي به جوړ کړو بیا ولته چې ورغه یا چې خلک بیدار ورته چې دلته څوک برفي رانو چې څه راغله پلان سره میکار هغه کاغذ به ورغزار کو اټبرتل دا برفي ده.
نو ریپورتونه هم لرو بدرګه موکړه. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د دغه هیواد د ملي امنیت پر رئیس اسدالله خالد باندې شوی بریت غندلې دی. اسدالله خالد د پنجشنبه زیارت په ورځ د کابل ښار د تایمنو په سیمه کې ځانوژن کې بریت کې سخت ژوبل شو. راپورونه وایي اسدالله خالد د په ځانګړي میلمستون کې له میلمنو سره ناسته درلوده چې یو کس د میلمه په جامه راغلو او ځانې والوزو. افغان چارواکي وایي د اسدالله خالد درملنه روانه ده. تفصیل د کابل نه د خان محمد سین په ریپورت کې.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي د ملي امنیت د عمومي رئیس اسدالله خالد روغتیایي حالت ښه دی. د جمهوری ریاست دفتر وایي جمهور رئیس کرزی د خالد لیدو ته روغتون ته ورغه او هغه له نږدې وکوت. جمهور رئیس کرزی د روغتون له ډاکټرانو سره د لیدو پر مهال د ملي امنیت د عمومي رئیس د روغتیایي حالت په هکله وویل.
رئیس صاحب امنیت ملی مو که توسط عمل بزدلانه تروریزم آسیب دیدن فعلا زیر عملیات هستند.
زمونږ د ملي امنیت رئیس د تروریزم په یو غلچکی عمل کې زیان وموند، اوس تر جرایي عملیاتو لاندې دی. د ملي امنیت د روغتون ډاکټرانو راته ډاډ راکړ چې روغتیایي حالت یې ښه دی او مثبت دی.
خوب است، مثبت است.
جمهور رئیس کرزی دا هم ویلي چې اسدالله خالد به د لا درملنې لپاره بل ځای ته ولېږدوي. د راپورونو له مخې د پنجشنبې په ورځ له غرمې وروسته د کابل ښار د تایمنی په سیمه کې د ملي امنیت په عمومي رئیس اسدالله خالد یو ځانوژونکی برید وشو چې د نوموړي پښې او د بدن ځینې نور غړي پکې ټپي شوي دي. د جمهور رئیس ویان ایمل فیضی وویل چې امکان لري په دې پیښه کې د ملي امنیت یو شمېر نور غړي هم ټپیان شوي وي.
معلومات ایمل
فیضی دا هم وویل چې دا د پیښې او اسدالله خالد د روغتیایي حالت په هکله لومړی معلومات دي. د شبې پیښې په هکله امنیتي ارګانونو هم زیات څه نه دي ویلي. اسدالله خالد پخوا تر دې د غزنی د والی او د سرحدونو او قبایلو د چارو د وزیر په توګه هم دندې ترسره کړې دي. شاوخوا درې میاشتې مخکې جمهور رئیس کرزي اسدالله خالد د ملي امنیت عمومي ریاست ته وړ وګاڼه او ولسی جرګې هم تایید کړ. د پیښې مسؤلیت وسلوالو طالبانو په غاړه اخیستی او ویلي دي چې هدف یې د ملي امنیت عمومي رئیس اسدالله خالد و.
خان محمد سین په کابل کې په موضوع کې پاتې کیږو. تاسو واوریدل چې پرون یو انتحاري برید کوونکی د افغانستان د ملي امنیت د ادارې له مشر اسدالله خالد سره په پټه کتنه کې ځان والوزو. افغان چارواکي وایي چې برید کوونکی د سولې له پیغام سره د خالد لیدو ته ورغلی و. نږدې یو کال مخکې د سولې د عالي شورا مشر برهان الدین رباني په یو ورته برید کې وژل شو. د هغه او د دې برید مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی، خو د ملي امنیت چارواکي وایي چې د دې پیښې په اړه د دوی تحقیقات پیل شوی دی. په دې اړه نو تفصیل زموږ د بل همکار احمد تکل په ریپورت کې.
چارواکي وایي چې د اسدالله خالد ټپونه سخت دي، خو عملیات یې په بری سره پای ته رسیدلي او ویل کیږي چې د مرګ خطر یې له منځه تللی دی. د اسوشیتد پرس خبري اژانس د راپور له مخې د بم چرې د خالد پر ګېډه او له نامه ښکته وجود لګېدلی. ولسمشر حامد کرزي چې د خالد لیدو ته د ملي امنیت روغتون ته تللی وویل ښایي نوموړی د علاج لپاره بهر ته واستول شي. ښاغلي کرزي چې له روغتون نه بهر خبرې کولې زیاته کړه دا امید شته چې اسدالله خالد ډېر ژر ښه شي. د ملي امنیت د عمومي ریاست ویان شفیق الله طاهری ازادۍ راډیو ته وویل برید کوونکی د سولې یو جعلي پیغام سره د خالد د لیدو لپاره د ملي امنیت میلمستون ته تللی و.
هغه انتحار کننده شخص د طالبانو لخوا د سولې او مذاکرې پیام راوړونکی و. د رئیس عمومي امنیت ملي په یو ملاقات کې خپل انفجاریه مواد ته انفجار ورکړ. فعلا د رئیس عمومي امنیت ملي صحي حالت قابل د اطمینان دی.
یو افغان مقام د خپل نوم نه ښودلو په شرط اسوشیتد پرس خبریا اژانس ته ویلي دي چې برید کوونکی د ملي امنیت ادارې د مشر د ناستې ځای ته تر رسېدو مخکې له لږ تر لږه یوې پوستې څخه تیر شوی. دا مقام وایي په دې میلمستون کې د استخباراتو د نورو ادارو په څیر کلک امنیتي تدابیر نه ونیول شوي. خو د شجاع مموزي په نوم د دې سیمې یو اوسیدونکی وایي شاوخوا خلک پوهېدل چې دا د اسدالله خالد استوګنځای دی. په هر حال د برید څرنګوالی تر اوسه دقیقا معلوم نه دی، خو د ملي امنیت ریاست چارواکي وایي چې د پیښې په اړه د دوی تحقیقات پیل شوي دي. د برید مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی. دا پنځم ځل دی چې طالبان د اسدالله خالد د وژنې هڅه کوي. د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد وویل چې د ملي امنیت عمومي رئیس د حافظ محمد په نوم د یو ځان وژونکي برید کوونکي لخوا پنهخه شو. اسدالله خالد چې مخکې د غزنی او کندهار د والی او د سرحدونو او قبایلو چارو د وزیر پر دندو کار کړی، په سپتمبر میاشت کې د ملي امنیت رئیس په توګه له ولسی جرګې څخه د اعتماد رایه واخیسته.
اقتصاد د نړۍ د هیوادونو ټولنو او وګړو برخلیک ټاکي. د مشال خبرونه اقتصادي نړۍ د جمعې او خالی په ورځ واوري.
اقتصادي نړۍ د پامیر ساحل سره ورده شي. د خیبر پختونخوا حکومت د سوات دو جنکیو شازیا او کائنات ته وړاندیز کړی چې د خپلو کورنیو سره د لسوات راوځي، ځکه د دوی ژوند هم د ملال یوسفزی په شان په نخه کېدای شي په خطر کې دی. بل پلو پاکستاني رسنۍ خبر ورکوي چې د پاکستان صدر آصف علي زرداری به زر د ملال یوسفزی د تپوس لپاره برمنګم ته لاړ شي. زموږ همکار رابعه اکرم خان په تیرو خبرونو کې موږ ته معلومات راکړل.
جی بالکل، خیبر پختونخوا حکومت چې دی د کم ملال یوسفزی ملګری وی کمیاغوی سره زخمی شوی کائنات او شازیا، نو خیبر پختونخوا حکومت ورته ویلی دی چې د سیکیورټی لپاره ستاسو سیکیورټی لپاره موږ تاسو ته لکه پیشکش ورته کړی دی چې پېښور یا اسلام آباد کې ورته زی ورکړي. نو دا خبره ذکر راغله چې څو ورځو کې د کائنات په مالت کې چې دی گاوند کې بمی چاودنه شوې وه، هغې کې یو ښځه مړه شوې وه او شپږ پکې داسې زخمیان شوي وو. نو دا بیا خیبر پختونخوا حکومت دوی ته د منتقلی لپاره پیشکش کړی وو.
رابعه دام راته وایي چې پاکستانی چارواکي د ملالې تپوسم کوي کنه، هغه اوس درملنې څنګه روانه ده، د حکومتي سطح باندې څوک د هغې ملاقات ته ورځي؟
بالکل نجیب عمر، د پاکستان چې کوم دی ځینې مطبوعات کې خبره روان دي چې سباله یعنی د خالی پورس صدر آصف علي زرداری چې دی هغه به د ملاله یوسفزۍ له ملاقات لپاره برطانیې ته ځي، او دغه مطبوعاتو او تر مخه چې صدر به برطانیې کې چې دی سفارتي مصروفیت نشته او صرف به ملاله سره ملاقات کوي، او ورسره به هم حنا وزیر خارجه چې دا حنا رباني کړ هغه به هم ځي.
د مشال همکارا ربی اکرم خان وا چې د اسلام آباد نه موږ ته معلومات راکول.
د سندرو امیل د مشال ریډیو خوګو ریدونکو، زه هارون بچا ستاسو د پاره هر اونۍ د موسیقۍ ځانګړي پروګرام د سندرو امیل راوړم، او هڅه کوم چې تاسو ستاسو د خوخي د هنرمندانو د ژوند او فن خبر کم او خوندوره موسیقي در باندې واورم. هیله ده چې د سندرو امیل مو خوښ شي.
د پاکستان د کرنسی روپۍ بیا یو وار بیا راټیټه شوې ده. نن سبا یو امریکایي ډالر د 90 روپیو په مقابل کې بدلېږي. کارپوهان وایي د پاکستان په خزانو کې د ډالرو کچه مخ په ټیټېدو ده، نو ځکه د روپیو بیا کمیږي. همدارنګه ځینې کارپوهان وایي نن سبا یوازې پاکستان ته بهر کې اوسېدونکي کسان ډالر رالېږي، او یا هم هغه بهرني هیوادونه چې د پاکستان سره پوځي مرسته کوي. نور تفصیل د پېښور نه د شبیر جان په رپورټ کې.
په پیښور کې د بهر ملکی کرنسو کاروباریان وایي چې حکومت یا د پاکستان غټ بینک سټیټ بینک د مارکیټ نه ډالر اوچت کړی چې له وجې د ډالر کمی راشي، او عام اولس هم د دې غوښتنه کوي او نرخ یې مخ په زیاتېدو وي. په پیښور چوکیدګر کې د بهر ملکی کرنسۍ کاروباری امجد وایي
سټیټ بینک اف پاکستان چې کوم دی کنه دا د بینکونو ته ریټ ورکوي، هغه کمیږي زیاتېږي، اوس ټرینډ دا روان دی کنه زیاتی طرف ته روان دی، لکه د 90 روپۍ نه د 90 روپۍ نه 90 روپۍ او 80 پیسې نن چې کوم دی کنه دا اوپن مارکیٹ ریٹ دے مارکیٹ دا حساب دے چھ دکا دی دا انٹر بینک کمائی کنا نو اوپن مارکیٹ آٹومیٹیکلی کمی ک دی اپ کئی کنا نو اغا بو سر بر روانی لکہ ٹول ڈیپینڈ چھ کم دے کنا انٹر بینک باندے دے
دا اقتصادیاتو ماہر اکرام ہوتی وائی چھ پٹھولا نڑا کے دا ڈالر نرخ کمی گی ولے پاکستان کے دا نرخ سی واقعی گی پدے اخ لبانے دی مشال ریڈو توائی
پاکستان ته کوم ڈالر راغلی دی هغه دو غټو ذهنونه راغلی دي، یو خو عالمی چې کوم ادارې دي یا پاکستان ته چې کوم فوجي امداد ورکوي د هغې طرف دي، یا بیا پاکستانیان چې بار کم کار کوي هغې پیسې زیاتې کړي دي چې هغې پیسې هلته محفوظ نه دي. نو دا اوس پاکستان کې اخراجات ډېر زیات د ریاست سوا شوي دي، فوجي اخراجات ډېر زیات سوا شوي دي، نو ڈالر جې رہے پاکستان کې ډېر زر قومي خزانې نه اوزي او بهر ته مچ کیږي راغې.
نو موږ دا هم وایي چې پاکستان په خزانه کې پیسې کمی دی، او د بهر نړۍ نه اغستې شوې قرضې دی هم هر کال ورکوي.
څومره یو ملک فرست پیمنټس کوي د خپل ڈیوز چې لکه قرضې واپس کوي یا هغه کوم امپورټس پر راځي د هغې پیمنټ کوي، د هغې ډیپازټ سیوی هغه زیات نه وي، لکه یو کال کې هغه 15 یا 16 بلین ډالر ورکوي، او 15 یا 16 بلین ډالر نه سیوا راځي نه. نو دې مطلب دا دی چې هغه ملک سره د ډالر چې کوم خزانه ده هغه کمه ده، چې څومره کمه خزانه وي هغه عمره د هغه ملک د ډالر قیمت یادیږي. هلته د دې وجه دا ده چې د دې پاکستان کې کمت دی، څومره کم دی پاکستان کې مارکیټ کې او په خزانه کې ډالر جو هغه عمره بازار کې مسي وایدا خو دا ډیماند سپلای رول دی.
دا کرنسی کاروباری امجد وایي چې د ډالر نرخ زیاتې دو سره ټول کاروبارونه او عام اولس ژوند اغیزمن کیږي.
زه خو یوازې صرف د خپل کار نه ادومه، زمون په پاکستان کې چې څومره کاروباریان دي ټول متاثر کیږي، ځکه چې ګرانی را روانه د غړو ټیم په 1400-1500 دی چې ډالرو خو ځای غره ته یو ډالر وختو که یو کپڑے مطلب د دکان ته تاسو لاړ شئ سوق چکم نه تاسو په 1500 والی هغه ته یو ډالر خطر دی، ځکه هغه ما اگینست کې ډالر باندې ټیټی لګي ټلیفون ترانسفر کوي خپل کمپنیانو ته چاینا ته چانه چې مال راوړي، نو ظاهر ده ټول ملک چې کوم نه ګرانی راځي.
یادونه ول دا چې د اقتصادیاتو ماهرین وایي چې د روپیه قیمت او معیشت مستحکم کول لپاره د پاکستان حکومت ته پکار دي چې د بهر نه کوم پیسې راځي هغه دې په احتیاط خرج کوي، او بل خپل درآمدات یا بهر ملک نه راغستونکي خرچو کې او بدنوانه کې دي کمی وکړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریڈیو پراونی پردے زے پائے تھا رسیدی.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
اشنا ولی خپناستی
یار نن پکار کیوں د مشال ریڈیو پرونی رانه تیر شو
نو دی کے د خپکی روس خبر ادا وسی واور کنا
عجبا خبره کوي سړیا وسی سنگ واورم د خپرونی ما خو تیر شو کنا
وسا د سړیا انټرنیټ خلری کنا
بالکل
خا چی انٹرنیٹ لری نو لکت مشال ریڈیو ڈاٹ کام داد مشال ریڈیو د وی پانی پتہ دا دلتا نئے آواز نننے یا پرونی خبرونی اوری دلشی بلکہ د کلن چی مشال ریڈیو شروع شوی دا لہاغ ورزنا تر نن ورز د ہر ورز خبرونی چی وغواڑی نو اوری دلشی
ترشتیا وے
او د مشال ریڈیو پوی پانی کی کول شین نور تفسیری مووری خکلی خکلی تصویرونه او ویډیوګانی هم ګوري
خا نو هم دا وزم چې د انټرنیټ لاره د مشال ریڈیو خبرونه ووره
او ورشه
تاسو هم ک انټرنیټ لاره او کمپیوټر لاره زمو خبرونه د انټرنیټ لاره په رڼو توګه باندې اوریدل شي مشال ریډیو ډاٹ کام ته سرور ښکار کړی هلته آډیوز هم پرته وی ویډیوګانې هم وی او په لیکلې بڼه هم زمونږه رپورټونه وی اوس هم یو بل رپورټ د ملکن ډیویژن شخصي تعلیمي ادارو سبا په 8 دسمبر ټول تعلیمي ادارې د خیبر پختونخوا د حکومت لړخه د نوي قانون جوړولو پر ضد د بندولو اعلان کړی او حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې د شخصي تعلیمي ادارو لپاره نوي جوړونکو قانون کې د دوی مشورې واخیستل شي دوی سوای او په ډیره د خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر سوای دا د نیاز احمد خان په ریپورت کې اوریدل شي
سواد پریس کلب منګور کې د ملکن ډیویژن شخصي تعلیمي ادارو په ګډه د پرایویټ سکول نتورک د سوري لاندې خبري غونډې ته ویناوال ویل چې خیبر پختونخوا حکومت د ریګولیټری اتارټي په نوم دوی لپاره نوي قانون سازي کوي چې پاره کې شخصي تعلیم ادارې بندول غواړي او دغه لوجه په لکونو زده کوونکي او په زرګونو تعلیمي ادارو متاثر کېدو امکان دی دوی دغه نوي قانون نه مني او د دې په ضد به احتجاج کوي د قانون په اړه د پرایویټ نتورک اسوسییشن خیبر پختونخوا صدر امجد علي وایي
قانون سازی کی نو دا اغه مکتب فکر خلق پاغي کی انوال کی نو په دې بل جوړولو کې زمونږ نه هیڅ نمونه تپوس نه دي شوی مونږ د ریګولیټری اتارټي خلاف نه ریګولیټری اتارټي د مخکنه 2002 نه دلته موجود ده په دې کی پی کی کې موجود ده دا با په پرایویټ سېکټر کې د پرایویټ د سکول د اون انر او د پرنسپل نه بالکل اختیارات اغستل چې په دغه ادارو کې د انده د پاره د استاد تقرری او داغه ختمول هغه با د ریګولیټری اتارټي د تپوس نه بغیر بنکی د پرنسپلز د پاره د سزاګانو نه داغه د پاره داسې سزا ته یون کول چې داغه د پاره دوه کال سزا او ورسره د دوه لک روپو پورې هغه جرمانه کول
د سواد شخصي تعلیمي ادارې مشر صفدر علي عزيز وای چې دغه قانون وړاندې نه په هر تعلیمي بورډ کې موجود دی دغه زوړ قانون دی عملی کړی شي او په شخصي تعلیمي ادارو کې د سیاسي او حکومتي مداخلت بند کړی شي دوی نوی قانون منلو ته تیار نه دي
د اتاريټي چې د لړې په هر یو بورډ کې موجود ده چې وسم زمونږه کنټرولینګ اتاريټي چې د نو سواد بورډ دی او دغه چې موږ د انسټرکشنز راکې سي ډایریکشنز راکې موږ هغه منو کاغذ نصاب والا سر یا چوٹیاں والا سر نو منگا دا کوئی سر سکلیش چی دے نا تروس پور دا سین نہ دے رکھ لے طالب زمنگ دا چی دا بل چی دے دا دی بالکل واپس واغستے چی دے پیسہ ملے کی اثر پیش کی گی نا او زمون د نمائندگانو د غسر د مذاکرات شو د او په مشوره باندې د متبادل یو ښه قانون سازی چې دغه دی وشي
د نوی قانون جوړولو په اړه مو چې کله د خیبر پختونخوا تعلیم وزیر سردار حسین بابک څخه پختنه وکړه نو خغلی په دغه اړه وویل
اوس کې څه دا خبره ده چې سازی دې کېږي دی سیستم کې د نن قواعد او ضوابط جوړي کی یا سیستم دې برابرۍ کې نه زه مې کوم دا چې دا خبره خپل ځای راځي په کار کې راځي حکومتی او سیاسی خلق دې زما یقین دا چې هغه فرق نه ښکاري چې سیاسي خلق کمی او حکومتي خلق کمی پس ما په برتای کې په دا کې دا اس کې څه نه خبر نشته خو ظاهره خبره ده چې اوس مطلب دارې دا حکومت به انشور کوي دا به یقیني کوي چې کوم استاد دې هغه کوالیفیکیشن سره ده کوم استاد دې هغه تنخواه سره ده هغه جواب ته سکیورټی سره ملاو ده
د شخصي تعلیمي ادارو مشران وای چې په خیبر پختونخوا کې 10,000 نه سیوا شخصي تعلیمي ادارې او 50% نه سیوا زده کوونکو ته اعلی معیاري تعلیم ورکوي کچري حکومتي واکداران دوی سره په ګډه په مشوره نوي قانون سازي اونکړه نو دوی به په سخت احتجاج مجبور وي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
د مشال ریڈیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه. سروي پپاو کم یولس بجو. اقتصادي نړۍ پپاو کم دو بجو. د سندرو امیر
پوو منټه د پاسا دو بجو.
د ځوانانو غږ
پاتیش منټه کم دریو بجو.
اتلان
پپاو کم دریو بجو.
پام کوا
پپاو کم سلورو بجو.
روخانه مستقبل
پپاو کم پینځه بجو.
د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري د خیبر پختونخوا د حکومت لخوا د مقامی حکومتونو نوی قانون یا لوکل ګورمنټ آرډیننس 2012 د صوبې د انتظام لاندې قبایلي سیمو یا د پاټا لپاره هم منظور کړی دی، خو لا تر دې دمه حکومت دا نوی قانون نه خو عملي کړی او نه د مقامی حکومتونو لپاره د ټول ټاکنو یا بلدیاتي انتخاباتو اعلان کړی دی. نور تفصیل اورو د غلام غوث.
د صوبې د انتظام لاندې قبایلي سیمو یا د ملکن ډیویژن د وو ضلعو لپاره د مقامی حکومتونو د نوي قانون د منظورولو په لړ کې د سرحدي او ریاستي امور وفاقي وزیر انجینیر شوکت الله مشال ریډیو ته وویل
د صوبې قبایلي علاقې کم مطالبات دي، کم مسائل دي، نو هغه د سیفران وزارت په تھرو باندې موږ صدر صاحب ته لیږو او صدر صاحب ته هغه منظوري ورکوي. دا کوم آرډیننس چې دی دا هم په دغه شکل باندې د صوبې حکومت ریکوېست و، نو هغه پرزیدنت صاحب خپلو اختیاراتو باندې هغه دغه ځایونو ته کوم چې ورته پاټا موږ ویو هغې ته ایکسټینډ کړی شو.
اکثره د قبایلي سیمو یا فاټا ترسنګ د نیمو قبایلي سیمو یا اف آرس او د شوبې د واک لاندې قبایلي علاقو یا پاټا نمونه اوریدل کیږي. په دې لړ کې د خیبر پښتونخوا د کورنیو چارو او قبایلي سیمو د معاملاتو د محکمې یو سیکشن افسر قمر علي مشال ریډیو ته وویل چې د شوبې د واک لاندې قبایلي علاقو کې د ملکن ډیویژن وزیرلی راځي چې په انتظامی توګه د صوبې د واک لاندې راځي، خو صوبایي حکومت د دې سیمو لپاره قانون نشي جوړولی او که حکومت سره قانون دې سیمو ته غزول غواړي نو د گورنر په صلاح به د پاکستان صدر دې سیمو ته د کوم یو قانون د غزولو منظوري ورکوي. بلې خواته د بندوبستي سیمو او قبایلي سیمو ترمنځ په خیبر پښتونخوا کې شپږ نورې داسې سیمې دي چې نیمې قبایلي سیمې ورته ویل کیږي او دا سیمې هم د قبایلي سیمو په رنګ د وفاقي حکومت د واک لاندې راځي، خو انتظامی واک یې د نږدې ضلعو سره وي ځکه ورته نیمې قبایلي سیمې ویل کیږي. د هوم اینڈ ٹرائبل افیئرز ڈپارٹمنٹ سیکشن افسر قمر علی په دې لړکی مشال ریډیو ته وویل
قبائلی علاقے سے کم تھا پروونشلی ایڈمنسٹریٹ ٹرائبل ایریا ٹول مکمل مزاکن ڈویژن کے سمر دے پاگے کے اوور ڈسٹرکٹس تھے پیر اپر پیر لوور شانگلا بنیر مالاکنڈ سواگ اور چترال ایف آر سے سمر دی کنا ایف آر آگا دی ٹول پک دا صوبے انتظام لاندے دا قبائلی علاقہ ندا ایف آر پشاور ایف آر کوہاٹ ایف آر ڈی اے خان ایف آر بنو ایف آر لکی ایف آر ٹاک.
دا چې د خیبر پښتونخوا د حکومت لخوا جوړ کړی شوی نوی لوکل ګورنمنت اکټ د جنرال پرویز مشرف د دور نه څومره مختلف دی، د دې پښتنې په جواب کې د مقامی حکومتونو د صوبایي محکمې پخوانی ډیپټي سیکرټري سردار لطیف الله مشال ریډیو ته وویل چې د مشرف په دور کې ټول اختیارات ناظمانو ته ورکړی شوی وو او په نوي قانون کې د ضلع سرکاري افسرانو ته خپل زاړه اختیارات ورکړی شوی دي. دا یادونه وړ ده چې د خیبر پښتونخوا حکومت د مقامی حکومتونو لپاره د لوکل ګورنمنت اکټ 2012 په نوم نوی قانون جوړ کړی دی او صدر آصف علي زرداري د صوبې د واک لاندې قبایلي سیمو یا ملاکن ډیویژن لپاره هم د دې قانون منظوري ورکړې ده، خو لا تر دې دمه حکومت دا نوی قانون په صوبه کې نه دی عملي کړی او نه یې د بلدیاتي انتخاباتو اعلان کړی دی. ولام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
پورا دولس نیمې بجې دي. د خبرونو لنډیز اورو د ملیحا میرزادانه.
افغان ولس مشر حامد کرزی د هیواد د استخباراتي ادارې په مشر د وسلوال برید غندنه کړې ده. ویل دي چې اوس یې روغتیايي حالت ښه دی. د خیبر پښتونخوا حکومت په سوات کې په وسلوال حمله کې د زخمی شو جینکو کائنات او شازیا نورو خارونو ته د منتقلېدلو وړاندیز ورکړي. بلخوا حامد کرزی په افغانستان کې د ناامنه حالاتو لپاره په نیټو او امریکا سخت تنقید کړي. د امریکا او روس بهرنیو چارو وزیرانو په شام کې په حالاتو د خبرو اترو لپاره په آیرلینډ کې له یو بل سره لیدلې دي. د مصر ولسمشر محمد مرسي خپلو مخالفینو سره د خبرو اترو بلنه ورکړي. ټاکل شوی چې نن به د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن د شمالي آیرلینډ دوره وکړي. د ملګرو ملتونو جنرل سیکرټري بان کی مون د عراقي چارواکو سره خبرو لپاره بغداد کې دی او د امریکا یوه کمپنی سپوږمۍ ته د خپل خلایي سفر پلان څرګند کړي.
مالیها میرزاده وا چې د خبرونو لنډیزې درته وړاندې کولو. مطبوعاتو ته کتنه کوو. پیل به د پاکستاني ورځپاڼو نه وکړو. زموږ همکار ریاض موسی خیل د پاکستان د ورځپاڼو پاڼې راولي. تاسو هم اورئ چې په اداریو کې نن څه لیکل شوی.
نن د پاکستان اکثر ورځپاڼو خپل ادارې په جعلي وټونو لیکلي دي. دغه لړکې آج ورځپاڼه وایي چې د سپریم کورټ لخوا د یوې فیصلې په وخت چیف الیکشن کمیشن ته حکم ورکړل شوی دی چې دوی د کراچۍ کې کور په کور وګرځي او د وټونو د تصدیق لپاره د اف سی او فوز مرسته هم ترلاسه کړي شي. ادارې وړاندې وایي چې دا وخت کراچۍ کې د حلقه بندو په حواله په سیاسي کچ بیس روان دی او عدالت د نوې حلقه بندو لړکې هم حکم جاری کړی دی. خو بل طرف ته یو سیاسي ګوند د عدالتي فیصلې په سختو ټکو کې غندنه کړې ده او په دې رهانه انداز خپل کړی دی. اداریه زیاتوی چې داسې حقایق هم مخې ته راغلي دي چې د دوو مرلو په کور کې په سلګونو اوټونو اندراج شوی دی. د اداریه په وینا کې نور تحقیقات وکړي شي نو ډېر سبا په ډاګ شي. اداریه اخره کې وایي چې الیکشن را نږدې دی او د آئین مطابق عامو ټول ټاکنو ته یو څو میاشتې پاتې دي او موجوده حکومت به د مارچ میاشت کې نگران حکومت ته اقتدار واګې لاس کې ورکړي او دارنګ به په مئی کې عام ټول ټاکنې کیږي. نو دې سره به الیکشن کمیشن ته ډېر وخت په لاس ورشي. نو پکار ده چې دغه وخت کې الیکشن کمیشن د بوګس یا جعلی وټونو اندراج ختم کړي. او د دې ترڅنګ جنگ ورځپاڼه خپل اداریه مخ پسې وکیدونکي آبادی لیکلې ده او وایي چې د آزادېدو په وخت د مشرقي او مغربي پاکستان ټوله آبادی د 4 کروڑ خلکو نه هم کم وه. ولې دا وخت یوازې د مغربي پاکستان یعنی د دې پاکستان آبادی تر 40 کروڑ رسیدلې ده او دې کې یوازې د کراچۍ آبادی 2 کروڑ او سیالکوټ 1 کروڑ ده. اداریه وایي چې د آبادی سیوا کېدو سره وسایل هم په کمیدو دي او خلکو ته د روزګار، صحت، تعلیم او نورو بنیادي ضرورتونو نه ملاوېدو په وجه معاشره کې غلا، غلطه، شوکې، ډاکې، وجنې او نورې بدې زیاتې شوې دي او بعضې خلک پکې په غیر قانونه توګه بهر ملکونو ته د تلو هڅه کې وجلې شي. اداري اخره کې وایي چې دا صورتحال د اندېښنې وړ دی او دې لړکي حکومت سره سره غیر سرکاري تنظیمونو، سماجي ټولګو، عالمانو، استادانو او د ژوند د هرې تپې خلکو له خپل کردار ترسره کول پکار دي چې ولس د اصلي حقیقت نه خبر کړي او آبادۍ کې غیر ضروري اضافه ودرولي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د انګریزي ژبې ورځپاڼه اکسپرس ټریبیون په خپل یو اداریه کې لیکلي پاکستان کې هغه بهرنیان په نخښه کېږي چې د پاکستانی خلکو سره مرسته کوي. بل پلو رایټرز خبري اژانس لیکي چې تحریک طالبان پاکستان غواړي چې خپل مشر حکیم الله مسعود بدل کړي او یو بل مشر ورته وټاکي. د دواړو مقالو مهمه برخه تاسو ته د مشال همکار مجید بابر باندې کوي.
د پاکستان خبریدونکي د انګریزي ژبې ورځپاڼې اکسپرس ټریبیون په خپل یو اداریه کې په انسانیت برید د سرخط لاندې لیکلي دي چې نن سبا موږ په دې سوچ کولو مجبور کړل شوي یو چې به حیثیت یو قام موږ پاکستانیانو سره داسې وشو، ځکه چې څوک هم د دې قوم د غریبو خلکو سره مرستې کوي، د هغوی د ستونزو د هوارولو هڅه کوي او هغه څه چې باید حکومت یې وکړي چې کوم داسې خلک یې کوي هغه په رڼا ورځ ویشتل کیږي. ورځپاڼې لیکي هو همدغه سي د سویډن سره تعلق لرونکي امدادي کارکونکو او یا کلنی برګیټا امبي سره وشول. هغه د خپل جون سلويخ کال پاکستان او دغه هواد ولست وقف کړی ول. خلکو ورته برګیټا خورکه ویله. هغه د روان میاشتې په درېمنې ټاپ لاهور کې د کار د ځای خپل کور ته روانه و چې ناصرګند وسلوالو په مرای وښته. برګیټا خور دا مهال د لاهور په جنا روختون کې د ژوند او مرګ په کشمکش کې ده. ډاکټران وایي حالت یې د اندېښنې وړ دی. ورځپاڼه لیکي مېرمن امبي په لاهور کې د یوې کلیسا سره اړه لرونکې مرستندوی ادارې سره کار کولو. په یو غریب میشته سیمه کې یې یوه یتیم خانه جوړه کړې وه او په یوه بله سیمه چې پکې زیاتره عیسویان اوسېدل د لیک لوست یو مرکز چلولو. ورځپاڼه لیکي چې مېرمن برګیټا یوازې عیسویانو سره مرستې نه کولې، بلکې د 2015 کال د زلزلې نه پسې حکومت ته 1.5 میلیون روپۍ د اغیزمنو خلکو د ریکارډ جوړولو لپاره اتیه کړې وي. د دې نه علاوه د میرمن برګیټا ادارې د سیلاب ځپلو او د زلزلې متاثرینو لپاره سرپناګانې هم جوړې کړې وي. بلخوا رائټر خبرې جانس د لیکوالې مهرین زهرا ملک یوه مقاله خپره کړې ده. مقاله د پاکستانی پوسټ سره اړه لرونکي د یوې سرچینې په حواله لیکي چې پاکستانی طالبان د خپلې ډلې د مشرتابه د بدلولو لپاره تیاری نیسي. دغه سرچینې ایجنس ته ویلي دي چې د دې بدلون مطلب به دا وي چې په پاکستان کې به د ریاست پر ضد تشدد کې کموالی راشي او د دغه ډلې ټوله توجه به اوس په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ کې میشتو ځواکونو باندې بریدونه زیاتول وي. ایجنس په جنوبي وزیرستان کې د پاکستانی پوسټ د یو لوړ پوړي چارواکي له خولې لیکي چې دا بدلون ځکه کیږي چې د دغه ډلې موجوده بې رحمه مشر حکیم الله محسود چې د تیرو دریو کالونو د دغه ډلې مشري کوي اوس په خپلو جنگیالو کې باور بایللی دی او په عملیاتو یې هم کنټرول نشته. دغه ناپیژندل شوي پوځي سرچینې ایجنس ته ویلي دي چې اوس د دغه ډلې مشرۍ ته د دغه ډلې مرستیال مشر ولی الرحمن تیار دی. ایجنس وایي چې په سلویخ کلن ولی الرحمن په تحریک طالبان پاکستان کې اتفاق رائے هم شته.
د مجید بابر رپورٹ موریده. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی یو بهرنی تلویزیونی چینل ته په مرکه کې ویلي د افغانستان د نامنې په زیاتولو کې امریکا او ناتو لاس لري. نوموړي تر دې وړاندې هم په وار وار د ډول تورونه لګولې دي. دا په داسې حال کې دا چې یو نیم کال پس د ولسمشر کرزی د واک موده پای ته رسیږي او در روان کال نه نړیوال ځواکونه هم د افغانستان نه وتل پیلوي. د موضوع تفصیل د اسمت ساروان نورو.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د امریکا پر متحدو ایالاتونو سخت انتقاد وکړ. ویل چې ناتو او امریکا په افغانستان کې د نامنۍ په زیاتولو کې لاس لري. د امریکا ان بی سی تلویزیون ته په ځانګړې مرکه کې کرزی وویل د نامنۍ یوه برخه په افغانستان کې د امریکا او ناتو له لوري له رامنځته شوي جوړښت څخه سرچینه اخلي. کرزی ان بی سی تلویزیون ته په مرکه کې چې د ولسمشر په ماڼۍ کې کړې په عین حال کې د افغانستان د تاوتریخوالو لویه برخه د دولت له وسلوالو مخالفانو سره تړلې وبلله. د افغانستان ولسمشر مخکې هم تور لګولی و چې لویدیځې رسنۍ د دې لپاره چې افغانستان له امریکا سره په امنیتي موافقه کې تر فشار لاندې راوستل شي تبلیغات کوي چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته به کورنۍ جګړه پیل شي. حامد کرزی چې یو نیم کال وروسته د ولسمشر دوهمه دوره پای ته رسیږي او بیا ځان نشي کاندیدولی ان بی سی تلویزیون ته همدا راز وویل د امریکا له متحدو ایالاتونو سره به نوی امنیتي تړون تر هغو لاسلیک نه کړي چې د امریکا په توقیف کې په سلګونو بندیان د افغانستان حکومت ته نوي سپارل شوي. د وویل په افغانستان کې د امریکا په توقیف ځایونو کې د بندیانو ساتنه د هغې موافقې سرغړونه ده چې د ولسمشر بارک اوباما لاسلیک کړې وه. ولسمشر کرزی د امریکا پر متحدو ایالاتونو د انتقاد وروسته لدی کړی چې له 2014 وروسته په افغانستان کې د پاتې کېدونکو امریکایي پوځیانو د رول او څرنګوالي په اړه د دوړو خو ترمنځ پیچلي خبرې پیل شوې. د افغانستان ولسمشر په مرکه کې وویل چې فکر نه کوي چې القاعده دی نور په افغانستان کې حضور ولري. د تیرې پنجشنبې په ورځ د امریکا دفاع وزیر لیون پنیتا ویلي و چې امریکا ته پکار ده چې له 2014 وروسته هم په افغانستان کې پوځیان ولري ځکه چې القاعده شبکه لا هم په دې هیواد کې شته او هڅه کوي چې خپل نفوذ زیات کړي.
اتلان
خوشحال بابا نبیقه شخصیت رازی امان الله خان یو ستر انسان و
عظیم زالی خان پا تیره پی یو روشن فکر سانه
امان خان بابا در پختنو پا غختنو بانی در بی پارمانو رو رویده
در یه خان افریده در جرگو مرکو سره
تاگی سنو بروسین خلکو تیریاسی شعوری وده ورکلی
در پختون قوم در خوشکسمتی و چرا باچا خان بابا از یو شخصیت ورده ورکو
خان شید مرام داو چی نبولان تر چتراله دا با چی یو شی پشتو جیوی
ملنجانس در پختنو پا درد بانی در درد من
د پښتنو د علمي سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه اتلان د هرې پنځشنبه یا زیارت پورز په پاوکم یولسو او د هرې جمعې پورز په پاوکم دریو بجو له مشال رېډي واوري.
د مصر ولسمشر محمد مرسی پر مخالفینو غږ کړی چې د مذاکراتو لپاره دی د خبرې ومني او مذاکراتو ته دی حاضر شي. په مصر کې د حکومت مخالف او د اخوان المسلمین ترمنځ له تیرو څو ورځو راهیسې نښتې روانې دي. مخالفین وایي ولسمشر محمد مرسی ځان ته فوق العاده اختیارات ورکړي او د اساسي قانون په مسوده کې د هیواد د ټولو وګړو او مذهبونو غوښتنې په پام کې نه دي نیول شوي. د مصر د ناندریو په اړه د ټلیګراف ورځپاڼې مقاله درته د یوې دمې نه پس خبرو. ټیلیګراف ورځپاڼه د مصر په اړه په یو ریپورت کې لیکي د قاهرې په تحریر سلورلارې کې د ولسمشر محمد مرسی د پلویانو او د مخالفو ترمنځ د خوډه پیښې دوام لري او حکومتي پولیسو ځانونه غلي کړي دي. راپورونه وایي د ولسمشر محمد مرسی د مخالفینو شمیره مخ په زیاتېدو ده او دوی د ولسمشر د پلویانو سره چې د اخوان المسلمین سره تعلق لري لاس او ګریوان دي او دواړه لوري پر یو بل د ډبرو ګزارونه کوي. د اخوان المسلمین پلویان د خپل نفوس او واکنه په ګټه اخیستلو پر مخالفو ډزې هم کوي او دا غوی د خورولو کوشش کوي، خو د دې باوجود هم نښتي روان دي او د دواړو لورو کسان جوبل شوي دي. د مصر په اوسنیو حالاتو ولسمشر محمد مرسی چوپ خوله دی، خو د نوموړي هیواد مرستیال ولسمشر محمود مکی په یو خبري غونډه کې مخالفینو ته بلنه ورکړه چې د اساسي قانون په مسوده کې د ترمیم لپاره د دوی سره خبري وکړي. دا مسوده د مصر پارلمان چې اکثریت د اخوان المسلمین د غړو د منزوره کړي، خو وروستي معلومات ښایي چې محمود مکی ویلي مخالفینو ته د اساسي قانون په ترمیم کې د برخه اخیستو بلنه د په شخصي ډول ورکړي، نه دا چې ګوندې دا د حکومت یو اقدام دی. د مصر د روانو شخړو له امله مخالفې ډلې تورونه لګوي چې ملک د انتشار طرف ته روان دی. د ولسمشر محمد مرسی دوه صلاحکارانو سیف عبدالفتاح او ایمن السیاد له خپلو دندو استعفا ورکړې ده. سیف عبدالفتاح الجزیره ټلویزیون ته ویلي مونږ نور چوپه خوله پاتې کېدای نه شو، ځکه هغوی ملت او انقلاب ته تاوان رسولی او مونږ د مصر د بیا آبادولو هوډ کړی دی. محمد البرادی چې د مصر د اپوزیسیون د ډلو د نوې مشر په توګه ظاهر شوی وای د اوسنیو ټولو ناندریو او د اړیګړې پړه د ولسمشر محمد مرسی په غاړه ده. نوموړی وای اوسنی حکومت خپل ټول مشروعیت د لاسه ورکړی دی. نوموړی په یو خبري غونډه کې وویل په مصر کې انقلاب د دې لپاره نه راوستل شوی، بلکې د ازادۍ، جمهوریت او د بشري احترام لپاره راوستل شوی. نوموړي ویل تر هغې د محمد مرسی سره خبرې نه کوي چې د خپلو اختیاراتو نه په شا شوی نه وي. محمد مرسی تیره میاشت یو فرمان په ترڅ کې ځان ته فوق العاده اختیارات ورکړل چې له مخې د هغه فرمان په عدالت کې هم نشي چیلنج کېدلی. وروسته له هغې چې تیره شپه مظاهره کوونکو د ولسمشر د ماڼۍ نه کړی تا وکړه، اخوان المسلمین ویلي چې پر مظاهره کوونکو به ځوابي بریدونه کوي. مظاهره کوونکو پر مرسی د واک د پرېښودلو غږونه کول، د اخوان المسلمین غړو د مخالفو خیمې شکولې او دوی د مخنیوي پوره حسې کوله. بل پلو مخالف ډلې وای اخوان المسلمین د دوی په غړو تشدد کوي او تر دې چې میرمنې او ماشومان هم ډبوي. راپورونه وای کله چې د ولسمشر د ماڼۍ نه بهر حالات د اخوان المسلمین په قابو کې شول نو پولیس هله راښکاره شول او امنیت یې ټینګ کړ. مخالف ډلې وای امریکا د محمد مرسی او د اخوان المسلمین تر شا ولاړه ده. خود امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن پر محمد مرسی نیوکه کړې، ویلي دي چې د اساسي قانون مسوده کې باید د ملک ته ټولو وګړو احترام شوی وای. په مصر کې عیسویان او سیکولر ډلې تور لګوي چې د اساسي قانون په مسوده کې د دوی غوښتنې په پام کې نه دي نیول شوی.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113، 15580 او 15580 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکي او صافي اوریدل شي.
اوس هم یو بل نړیوال رپورٹ. فائنانشل ٹائمز ورځپاڼه په مقاله کې لیکي په داسې وخت کې چې لا هم د شام د صدر بشار الاسد پلویانو او دغه د مخالفو یاغیانو ترمنځ شخړه دوام لري او د عربي او روسي چارواکو په خبره اسد لپاره نوره بل کومه لاره هم نه ده پاتې، غربي هیوادونه د دغه شخړې په ختمولو کې مرسته کولای شي. د مقالې مهم ټکی د ملیح امیرزاده نه.
فائنانشل ٹائمز ورځپاڼه لیکي د بشار الاسد حکومت سخت کوششونه کوي چې د دمشق خواوشا احاطه په خپل ولکه کې وساتي چې دا ډول د مخالفو یاغیانو د کامیابیانو مخه ونیسي. د ورځپاڼې په خبره په داروسیو کې د کامیابیانو سره یاغیانو وکړل شو چې د خپلو پلویانو مرکزونه تر خپل کنټرول لاندې راولي او درنه وسله هم ترلاسه کړي. ورځپاڼه لیکي په سیاسي ډول تقسیم شوی اپوزیشن دا وخت را یو ځای کېدلو ته نږدې دی چې داسې حالات په شام کې د یویشت میاشتنی پاسون په موده کې نه دي لیدل شوی. ورځپاڼه پوښتنه راپورته کوي، آیا د اسد د واکدارانو لپاره د لوبې اخیری وخت را رسېدلی او که څنګه؟ روس چې د شام تر ټولو مهم ملګری دی، چارواکو یې دا خبرې شروع کړي چې د صدر اسد لپاره بله کومه لاره نه ویني. تر ورځپاڼې په خبره دا چې یاد شخړه به تر سو جاری وي، په دې انحصار کوي چې بهرني کردارونه به اوس څه کوي. د شام د ملګرو په نوم یو نړیوال فورم چې د اسد د کورنۍ خلاف دی، په راتلونکي هفته کې به په مراکش کې د وزیرانو په کچه یوه غونډه کوي. خو پوښتنه دا ده چې آیا د رژیم د ختمېدلو او اپوزیشن د پیاوړي کولو کومې لارې به عمومي او که نه؟ تر ورځپاڼې په خبره دا اسد د حکومت مخالفینو یوه نوې تګلاره خپله کړې چې یو پیوسللی اپوزیشن یا ائتلاف یې جوړ کړي. د شامی انقلاب او د مخالفو قواو کامی ائتلاف پیژندنه فرانس، برتانیې، ترکیې او خلیجی هیوادونو د شام د قانوني مشرتابه په توګه کړي چې تمده امریکا او نور هیوادونه به هم وپیژني. ورځپاڼه لیکي د دې سره سره باوري استخباراتي سرچینې ښایي چې کیدی شي د اسد ځواکونه د خپلو مخالفو په وړاندې کیمیایي وسله د استعمالولو تیاری کوي، خو امریکا او د هغې ملګرو هیوادونو د دې د خرابو نتیجو خبرداری ورکړي. خو د ورځپاڼې په خبره دا وخت په سمدستي ډول د کومې کاروایۍ نښې نه ښکاري چې ورسره به د اسد حکومت په چټکه نسکور شي. د شام اپوزیشن چې پکې په عمومي ډول سنیان او په خاصه توګه اخوان المسلمین شامل دي، داسې څه ډېر یې نه دي کړي چې علاوي او نورې اقلیتي ډلې لکه عیسایان او یا کردان په دې آماده کړي چې ښه راتلونکي یې د اسد د حکومت ماتېدلو سره تړلی دي. خو بیا د شام ځینې اقلیتونه اندېښمن دي چې په یاغیانو کې د اسلامي قواو اثر په زیاتېدلو دی. ورځپاڼه لیکي یاغیانو ته د وخت تېرېدلو نه مخکې غربي مرسته نه ترلاسه کېدل او د جهادیانو تور اجنډا هغه مسلې دي چې نه یوازې شام بلکې د ټولې سیمې لپاره به خرابې نتیجې ولري. د ورځپاڼې په خبره نړیوالو طاقتونو او روس ته پکار دي چې د شام مستقبل ته توجه ورکړي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
په قبایلي سیمو کې کلیوي خوا ترهګرۍ او د ترهګرۍ خلاف عملیاتو خلک بې کوره کړي، نو له بله پلوه د وسلوالو په منځ کې شخړو هم ولسي خلک د مشکلاتو سره مخ کړي دي. په جنوبي وزیرستان کې په یو ځایي وسلوال ملا نذیر د ځانمرګې برید وروسته مسعود قبایل د دغې سیمې نه ویستل کېږي. دا چې دا ګام د عامو خلکو په ژوند څه اثرات لري، په دې اړه ورو زموږ د همکار منور شاه دا رپورټ.
تیره هفته د جنوبی وزیرستان په وانا کې د وسلوالو طالبانو په یو مشر ملا نذیر ځانمرګي برید شوی وو چې پکې نوموړی په خپل زخمی او یو شمیر ملګری یې وجل شو. د هغې نه پس د ملا نذیر په مشرۍ کې هم په وانا کې یوه جرګه وشوه چې پکې یې محسود قبایلو ته د روانې میاشتې تر پنځمې نیټې پورې د دغه سیمې نه د وتلو خبرداری ورکړی وو. دا مهال د یادې سیمې نه د محسود قبایلو د وتلو سلسله شروع شوه. یو ځایي مشر جمال الدین محسود مشال ریډیو ته په دې اړه ویل،
هغه الټیمیټم چې کوم ورکړی شو په خپل ځای باندې پوښ و، هغه کسان دي مونږ چې څومره کسانو پرون باندې چا پوښتنه کوله چې څومره ما په پنځه سوه نه زیات لکه پوره تعداد ما ته معلوم نه و، خو چې پوښتنه مې وکړه په زراو کسان دي. نو په دغه حساب باندې چې دا خلک پور راووتل، بیا پرون مې دلته حکومت په کاوړ کیلی باندې، کاوړ دی ټانک نه مخکې یو چک پوسټ دی په آرمی پوسټ دی، په هغه باندې سر کړي وو. ډېر کسانو ښځې او بچي او ډېر په تکلیف حالات کې ناست وو د ډېره وخته پورې، او راغلي دي اوس په دغه ټانک کې دي. فلال خو ډېر خانتم سو کورونا را رسېدلي، دلته پته پته نه لګي چې کورونا سره مختلف ځایونو کې مشته دي، کیمپونه شته دی نه، خو څوک چې چا سره ځای شو هغه سره سنبالې کړل، سره سوغای کړل، ځان سره یې وساتل.
ځینې خلک دا نظر لري چې آیا د سیمې نه د محسود قبایلو د ایستلو فیصله د ملا نذیر د فشار له وجې شوې او که څنګه. په دې حقله ډاکټر حسن خان وزیر وای، په ملا نذیر د ځانمرګي برید نه وړاندې ورته یو ځایي مشر ویلي وو د سیمې نه د محسود قبایلو په ایستلو غور روان دی.
چې د ده باندې حمله نه یوه ورځ مخکې موږ جرګه کوو د مسعود متعلق سبا ته، چې موږ په مسودو باندې څه وکړو، ځکه چې حکومت په دې خپه ده چې تاسو مسودو ته په واڼه کې ځای ورکړو. نو وي چې دا نن د ساوسه نو پوه نه وي چې څه جرګه به کېږي. چې جرګه وسوله نو دی کې آلریډي خلکو دا خبرې پټې پټې کولې چې دا مسود دلته په واڼه کې نه دي په کار، ځکه چې دغو ته طالبان راځي د شپې.
هلته په ملا نذیر د ځانمرګي برید وروسته وانه کې شوې جرګې ته ورغلی یو ځایي مشر حفیظ الله وزیر وای، په وزیر قبایلو کې نه وړې قبیلې دي چې ټولې په دې جرګه کې شاملې وي.
خرابی
په داسې حال کې چې د محسود قبایلو بې کوره شوي خلک یو واری بیا بې کوره کیږي، حکومت څومره ذمواري لري چې د دوی لپاره یو مناسب سرپناه برابر کړي؟ په دې اړه پاکستان کې د انساني حقونو د کمیشن یو مشر کامران عارف وایي:
ګورې جی، لومړی خبره خدا ده چې د حالات دې پورې راتلل نو پکار حکومت ته پکار دی چې خپل ریټ اسټابلش کړي، هلته کې چې یو اسلوال ګروپ نورو خلکو ته نہ ہدایت ور کو لشی نہ پہ حملہ کو لشی دا امن قائمول چی دی دا حکومت رومبای ذمہ داری دا او دیتا پکار دے چی دی دے پلا زیادہ توجہ ور کی دے دا وجہ کا غی بہر را ہوتی دی نظمو پہ نظر کے دا انٹرنلی ڈسپلیس پرسنز دی آئی ڈی پیز دی او دا حکومت او دی انٹرنیشنل کمیونٹی دوارو ذمہ داری دا چی دی سرا امداز ہوتی.
بلخوا د پولیټیکل انتظامیه یو چارواکی د نوم نه خودلو په شرط مشال ریډیو ته ویلي دوی هڅه کوي چې په جنوبی وزیرستان کې د محسود قبایلو د پاتې کېدلو لپاره د جرګې په ذریعه حالات برابر کړي. دغه چارواکی زیاتوي سیمه کې د امنیت ټینګولو ترڅنګ د حکومت لخوا د بې کوره شوي خلکو رجستریشن روان دی چې په کې تر خواوشا 300 کورنیو د 1500 نه د زیاتو خلکو اندراج شوی او ډیر زر به دوی سره مرستې شروع شي.
اتلان
خوشحال بابا نابغه شخصیت
غازی امان الله خان یو ستر انسان و
غازی میرزا علی خان پاتیر پی یو روشن فکر سړی
امان خان بابا د پښتنو په غوښتنو باندې د دوی پارمانونو پوهېده
دریا خان افریدی د ګرګو مرکو سړی
غازی ته نو بروسین خلکو ته سیاسي شعور ور ورکړي
د پښتون قوم دا خوش قسمتي وه چې د باچا خان بابا اسی یو شخصیت ور ورکړ
خان شید مران داو چې له بولانه تر چتراله دا باچی یو شي پښتو دی
ملنجان د پښتنو په درد باندې د
د پښتنو د علمي سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه
اتلان د هر پنځشنبه یا زیارت پورز په پاوکم یو لسو او د هر جمعه پورز په پاوکم دریو بجو ل مشال ریډي واوري.
د شمالي وزیرستان تحصیل شوه په ستا یو شمیر سرکاري او پرایویټ سکولونو ترمنځ د امن په نامه جوړ کړی شوی کابل خیل سپورتس ټورنامنت پای ته ورسید. دغه ټورنامنت د سیمې سرکاري او پرایویټ سکولونو استادانو په خپلو مرستو ترتیب کړو. په دې اړه زموږ همکار رپورټ رالیږلی.
قبایلی سیما شمالی وزیرستان تحصیل شوه په ستا د سرکاري او پرایویټ سکولونو ترمنځ د امن په نامه کابل خیل سپورتس ډلا ټورنامنت پای ته ورسیدو چې پکې د تحصیل شوه یو شمیر سکولونو لوبغاړو ترمنځ د کرکټ، فوټبال، والیبال او باسکټبال لوبې ترسره شوې. د دې ټورنمنټ اخیری لوبه د کرکټ وه چې د الحامد پبلک سکول او شوال پبلک های سکول لوبغاړو ترمنځ وشوه. د سیمې په سلګونه عام خلک، مشران او مایدین د لوبې د کتلو دپاره راجمع شوي ول او د اخیری فائنل لوبې مشر ملما د تحصیل شوا پولیټیکل تحصیلدار عبدالودود را بلل شوی و چې د یوې هفتې نه روان ټورنمنټ کې په یو شمیر لوبو کې برخه اخیستونکو کې نقد انعامات او ټرافیانې وویشلې. د دې ټورنمنټ منتظم عبدالرحیم وایي مقصد یې ځوانان د مثبت سرگرمیو او تعلیم په طرف متوجه کول وو.
دا مقصد میز امن قایمول لپاره وو، په بل بچونو چې مثبت سرگرمی طرف ته راغیب سي دا مقصد وو. تعلیم یې درې خاص کر خلک دې ستو زورا به چې دا کی موډ کی دي سکول نه لگا بغوڑا دي کنه دا سکول طرف ته راغیب سي کلی په وجه سره.
دا ټورنمنټ یو لوبغاړی عمر شاه مشال ریډیو ته وي دوی ډیر خوشاله دي چې داسې ټورنمنټ کې برخه واخیسته.
دا ټورنمنټ می ډېر مشکور دي دغه انتظامی څه دی کړو حلال کې دا ټورنمنټ د برکو دي چې امن او سکون راشي ته کې مخال ماس کې محبت پیدا شي په میسر سره سکول می توجه ملو شي سره می جې انتها خو دې انتها سمې د مره خوشاله مزه لري سره می ریفرشمنت او شبل خلک می سره مثبت څه پیدا شي.
یو بل لوبغاړی حنیف الله وای د ځوانانو او په خاصه توګه وزیرستان کې د غشان مثبت سرگرمی ډیر ضرورت لري چې ځوانان مثبت طرف ته راغونډ کړي. د دې ټورنامنت فائنل لوبې مشر میلما پولیټیکل تحصیلدار عبدالودود چې د لوبې د کتلو دپاره په ګراوند کې ناست و مشال ریډیو ته وویل پولیټیکل انتظامیه د استادانو له اړخه دې ګام ستاینه کوي او ورسره پورا ملاتړ کوي.
د شوی تحصیل د امنیت په حق کې دا ټورنمنټ ارنج شوی دی او په دې کې زیات کریډټ د دې تحصیل کم استوزون چې دی هغه ته ورکوم چې دنیا ته د یو پیغام ورکړي چې نارتوزستان کې باقاعده توګه امن واړي چې دلته دې امن وي او داسې مثبت سرګرمۍ چې کوم دي هغه دې جاری وي او پولیټیکل انتظامیه هم په داسې قسمه ایونټس کې خپل شرکت کوي د ترغګرۍ په ضد کم د غره وان دي چې داغه مخنیوي وشي او دا وړکی وړکی چې کوم دي د دې توجه د ترغګرۍ د سایډ نه د مزب سرګمو سایډ ته چې کوم دي د غشي مبذول شي.
دا تحصیل شوا سرکاري او پرایویټ سکولونو استادانو وي پر روان وخت کې بعد د شاګردانو د ډاډګرنې دپاره داسې نورې غونډې هم جوړوي چې هغه شاګردان د سکولونو په طرف راولي کوم چې د غلطه سکولونو ته نه ځي. دوی اوه د شاګردانو د حوصله د پاره په آینده کې نور هم ښه ګامونه په پام کې نیولې دي چې دغه د تحصیل شوا یو شمیر سرکاري او پرایویټ سکولونو استادان به په خپلو مرستو سره کوي.
دا مشال ریډیو ده.
د غزنی ولایت اوسیدونکي وایي واوره شوې ده او په سیوري خو نه پخواني خلک ورپاتې دي نه پخواني رواجونه. دوی وایي پخوا به چې واوره وورېده نو خلکو به د یو بل کور ته برفي وروړه او میلمستیا به په یو بل اړولې، خو اوس داسې نه کېږي. زموږ همکار سید شاه سقیم په دې اړه نور حالات کوي.
د غزنی خلک وایي واوره اورېدلې ده نور به هم ووري او د کلیو او ښارونو ترمنځ به غځېدلې لارې هم بندې کړې، خو د دوی ورباندې پخوانۍ مینه نه ماتېږي. دوی وایي پخوا به یې د واورو د اورېدو په شپو کې چې لاندې به هم شوي وو د یو بل کور ته برفي وروړه، په خپلو شناختګانو به یې میلمستیا اړوله او یوه یخه شپه به یې له ملګرو سره په مجلس توده تېروله، خو اوس داسې نه کېږي. د غزنی سپینګیری وایي دوی د دې دپاره د خلکو کورونو ته برفي نه ور اچوله چې ګواکې غوړې ډوډۍ ته یې زړه شوی دی، بلکې یوه لوبه یې بلله او په دې تمه به یې تر نیمو شپو پورې مجلس کولو ته هم لاره جوړوله. خو اوسني ځوانان فکر کوي چې پخواني ځوانان د نس غم اخیستی وو. د غزنی شپېته کلن جمال اکا وایي چې په ځوانۍ کې یې ډېرو کورونو ته برفي ور اچولې خو نیول شوی نه دی. دی وایي برفي مو د واورې له یو غونډارې جوړوله، یو کاغذ به مو هم ورسره سریخ کړ چې په کې به د بېلابېلو خوړو نومونه لیکل شوي وو او باید په میلمستیا کې لیکل شوي ټول خواړه راوړل شوي وای او بیا به مو دغه غونډارې د چا کور ته ور وویشت. د ده په خبره که د کور څښتن غونډارې ورویشتونکی نه وای نیولی نو مجبوره وو چې ماښام ته میلمستیا وکړي، خو که یې نیولی وای نو په رڼا ورځې ورباندې د اسمان ستوري لیدل.
برفي بیا جوړه کړه، بیا به هلته چې ورغی چې به خلک بیدار ورته شي، دلته به څوک برفي را نو چېشته راغلی پلاني سره مې کار هغه کاغذ چې مې ورغورځار کړو ورته دا برفي ده برفي درله دی به په منډو بنا وکړه ورور دی به منډې والې دا نورو به له شا منډې پسې والې چا به له مخې به دا د برفي ورته لار نیولې ولی څرنګه به راغی تلاشي به کړو ګیر به کړو شې به جینې وښکو بیا چې بیا والم اوبه به یې هم پې تولې مستې به یې پې کړلې څه مستې له وسه کېده څه شخندې له وسه کېدو هغه یې پې وار.
د غزنی یو بل اوسېدونکی غني خان غالب وایي چې برفي ور وړل د یو چا کره د دوی بې جوړې رواج و، خو له بده مرغه اوسني ځوانان په دغه کار شرمیږي. دی وایي په دې توګه یوه لوبه کېده د خلکو ترمنځ راشه درشه زیاتېده او په دې سربېره تر نیمو شپو پورې د ځوانانو غم هم غلطېده، خو اوس دا هر څه ختم شوي دي.
اوس دا رواجونه ډېر تللي دي، حتی نشته که دا وایو چې بیخي به نه هم وي. دا یو ډېر ښه رواج و د کلو د ځوانانو ترمنځ د ملګرتیا یا د اصطلاح د پښتنیز دود یو رواج و تعصب سره سي اوس د منځه تللی دی او ډېر خلک یې په کړو باندې اوس ته ځان داسې څه کم احساسوي.
که له یوې خوا اوس پخوانیو خلکو ته د واورې د اورېدو پر مهال د برفی د وروړلو نیول کېدو وهل کېدو او مجلسونو خاطرې ور یادېږي او دې ته زړه خوري چې ولې اوس ځوانان داسې نه کوي. نو له بلې خوا بیا ځینې کسان د واورې د اورېدو پر مهال په دې نه وي خفه چې ولې برفي نشته، بلکې دې ته خوشحاله وي چې واوره به واوري، لارې به بندې شي او دوی به څو شپې د چاودنو او ډزو له غږونو په آرام او اوږدې شپې خوبونه وکړي.
د سید شاه سقیم رپورټ او چې د برفی د دود پاړی جوړ کړو له همدې سره د خبري غړې پای ته رسیدي. خپل قربان نجیب امیر ته اجازه ورکړي په راتلونکو سات کې به زما همکار اسرار مومن ستاسو